وخت مو بخیر ده فانستان په وخت ده سهر شپږ بجې چې تاسو آزادې راډیو اوریدونکي هستئ. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب ته لاړ شو، خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان وایي د نري رنځ یا تبرکلوز په افغانستان کې د روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونو ده. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نري رنځ د نړیوالو ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 50 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه چې سره له دې چې په افغانستان کې د نري رنځ د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 85,000 وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغۍ وکړېږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده. په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ د مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیله تر پایه د هیواد د اوسپنې پټلیو له لارې 3,500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لیږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ ناوخته په خپله ایکس پاڼه خپور کړې پیغام کې زیاته کړې چې له دې جملې 9,180 ټنه توکي له افغانستان صادر شوي دي. طالبانو د حکومت ټول ګټو وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې دایرتن بندر له لارې 2,425 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4,220 ټنه، د تورغونډي بندر له لارې 2,500 او د خواف هرات له لارې 1,3 نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلۍ د لارې هېواد ته صادر شوي دي. د یادونې وړ ده چې د تېر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربېره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېده. د طالبان حکومت د ترانسپورت هوایي چلن وزارت نن سه‌شنبه د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبردار کړ دی. د وزارت دوا پیژندنې ریاست په خپل اکسپانډ د دوشمې پرز خبره کړې خبر پانه کولی چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، کونړ، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګان، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د سالنګونو په ګډون د واوري تیز باران بادونو سیلابونه اټکل شوه. د وزارت داسې وخت د دې شدید ورښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثریت ولایتونه ساړه او خلګي د باد اقتصادي وضعیت له امله بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا لري. امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې خپلې خبري ساتونې دوام درلود پای ته ورسولې. د دغو خبرو اترو تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکران او روسي ترمنځ اوربند په ترلاسه کېدو و. واشنگتن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي، خو په تاسو حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراني پلاوی هم پکې برخه اخیسته، د دوشنبه په ورځ د روسي راکټي بریدونو په اوکران کې یو ښوونځی او روغتون زیانمن کړ او کابو 1,200 کسان یې ټپیان کړل. ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا حکومت هڅه کوي چې په اوکران کې درې کلنه جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه چې آیا په دغو خبرو اترو کې کومې هوکړې ته رسېدلې او یا کوم پرمختګ شوی دی په سمدستي توګه څه نه دي ویل شوي. مننه ده چې د ازادي راډیو اوریدونکي یې. د کډوالو نړیوال سازمان وایي په تیرې بهونه کې په زرګونه افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې واوري. پاکستان کې د میش افغانو کډوالو اندېښنې
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم.
او خوست کې بېوزلو نرغانو ته د وړیا درملنې درې ورځنی پروګرام
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزل دي، بې بازات دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتون
خبرونه کړتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
افغان کډوالو نړیوال سازمان وایي چې په تیرې وونۍ کې په زرګونو افغانان له ایران افغانستان ته ستنه کړل شوې دي. آی او ایم په تازه راپور کې ویلي چې نږدې 2,000 افغانان چې اکثریت یې له ایران شړل شوي افغانستان ته ستنه او نږدې 2,000 نور به بېرته له افغانستانه وتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته ځینې تازه ستنې شوي افغان کډوال د سختو ننګونو له امله شکایتونه کوي. نورحد فیروزی زی په راپور کې
د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وای د رواني میلادي میاشتې په دویم اونۍ کې یعنی د مارچ له نهمې تر پنځلسمې له ایران افغانستان ته د شړل او ستنه کړل شویو افغانانو په شمیر کې دیارلس سلنه زیاتوالی راغلی دی. دغه سازمان د دوشنبه په ورځ د مارچ په څلېرویشتمه په خپله ویبپاڼه تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په یاده موده کې له ایرانه افغانستان ته 1,000 افغان کډوال راستانه او 1,000 بیا بیرته له هېواده ایران ته وتلی دي. د سازمان دا بیا سلنه راستانه سویو کسانو دلیل رد مرزیدل او شړل کېدل بللی دي. د راپور په ټکو په یاده موده کې دا کسان له څو بېلابېلو لارو خو ډیری هغه یې د میلاک او اسلام قلعه له پولو افغانستان ته اوښتي دي. د کډوالو نړیوال سازمان په داسې حال کې دیوې اونۍ په ترڅ کې د زرګونو افغانانو د ستنېدو خبره کوي چې له ایران افغانستان ته تازه ځینې ستانه سوي افغانان وایي په هېواد دننه له سختو اقتصادي او بشري ننګونو سره مخ دي. له دې ډلې یو افغان کډوال چې په خبره یې په ایران کې له تیرو شلو کلونو زمند وروسته له دغه هېواده د تېرې اونۍ په لومړیو کې ډیپورت سوی افغانستان کې د خپلو ستونزو په اړه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
ما په تیرو شلو کلونو کې ایران کې د کډوالۍ ژوند تیر کړ، خو اوس بیرته خپل هېواد افغانستان ته راستون کړل شوم. دلته ډېری افغانان له بېکارۍ او بېوزلۍ کړېږي. چا ته د کار زمینه برابره نه ده، چا چې له ایران یو څه پیسې یا طلا هم راوړي د دې لپاره چې دلته ښه بلد نه دي، هغه هم له لاسه وتلي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
له ایرانه یو بل تازه راستون سوي افغان چې ده هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ورته شکایت مطرح کړ.
ریپورٹ شو فعلاً افغانستان کیو خو په ډیر بد اقتصادی وضعیت کیو. دیو ملګری په کور کې می اوسیږو، کاروبار نشته، زموږ ماشومانو ته دلته د تعلیم زمینه برابره نه ده، نو ډیرو سختو حالاتو سره مخ یو.
د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې له افغانستانه ایران ته د تللو کسانو د سفر لاملونه کډوالي، د کارموندنې او سوداګرۍ هدف او په ځینو مواردو کې د روغتیایي ستونزو رفع کول دي. د یادونې ده چې اکثریت افغانان په ځانګړې توګه ځوانان بیا د کارموندنې لپاره ایران ته ځي، چې ډیری کله مزل ته له رسېدو وړاندې د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا بیرته راشړل کیږي. د رسمي شمیرو له مخې په تیر 2040 میلادي کال کې تر 1.5 میلیون افغانان له ایران او پاکستان افغانستان ته شړل شوي دي. د کډوالو کې داسې کسان هم شامل دي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی په ټکو د امنیتي ستونزو له امله او یا هم امریکا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په تکل ایران ته تللي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو څلوروي ساعته.
په پاکستان کې میش درګون افغان پناه غوښتونکي چې امریکا ته د تک کیسونه لري په سرخلاصي لیک کې د پاکستان له صدر اعظم غوښتنه کړې چې دوی د اخراج له امر مستثنا کړي. په دې لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته مسایل شوې راغلي چې دغه ډله افغان پناه غوښتونکي باید د اخراج د پروسې قرباني نه شي، بلکې دوی ته اجازه ورکړي چې د کیسونو تر څېړنې پورې په دې واد کې پاتې شي. یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې میشت او امریکا ته د تک کیسونه لري وایي چې که افغانستان ته ډیپورت شي هلته به له جدي خطر مسلم بخشي. اکرام الاکرام راپور ورکوي.
د مارچ د 1.5 نیټې په رانګدې کې دوه سره په پاکستان کې نه یوازې د ای سی سی کارت لرونکي او بیا اسناد افغان کډوال اندېښمن دي، بلکې په دې هیواد کې میشتو یو شمېر افغان پناه غوښتونکو د پاکستان له صدر اعظم غوښتي چې دوی دې له دې امر مستثنا کړي. دغه افغان پناه غوښتونکو په یو سرخلاصي لیک کې چې یوه کاپي د دوشنبه په ورځ د مارچ 23 ازادي راډیو ته رسیدلې راغلي چې دغه افغانان نه باید د اخراج د پروسې قرباني شي او دوی ته باید اجازه ورکړل شي چې د کیسونو د پروسې تر بشپړولو په دې هیواد کې پاتې شي. د دې لیک یو لیکونکي اید محمد حکیمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه لیک د 15,000 کیس لرونکو افغان پناه غوښتونکو په اساس ولې
دولت پاکستان برهبری شهباز شریف قبلا
دیوای د شهباز شریف په مشرۍ پاکستانی حکومت د مارچ 14 د هغه افغان کډوالو لپاره چې د ای سی سی کارتونه لري وروستۍ نیټه ټاکلې. هغه پناه غوښتونکي چې نورو هیوادونو ته د تګ کیسونه لري باید د دې پروسې قرباني نشي. موږ د 15,000 کیس لرونکو چې امریکا ته د تګ کیسونه لري او په پاکستان کې دي، د دوی پاسازوالي یو لیک ولیکلو چې په دې کې د پناه غوښتونکو ټول ستونزې ځای شوي او په دې لیک کې مو د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف غوښتنه وکړه چې د امریکا کیس لرونکي باید له دې امر مستثنا شي.
امریکا استثناء قرار داده شد.
په دې لیک کې دغه راز لیکل شوی چې امریکا ته کیس لرونکي کی افغان پناه غوښتونکي ډیری د امریکایي ځواکونو پخوانی ترجمانان، خبریالان، د ښځو د حقونو فعالان او نور متخصصین دي چې افغانستان ته د استولو په صورت کې له خطر سره مخ کېدای شي. وړاندې راغلي ډیری افغان پناه غوښتونکي چې په پاکستان کې انتظار کوي د کیسونو د څېړنې لپاره اوږده موده انتظار کړی او د امریکا د ویزې د ترلاسه کولو په تمه دي، خو که افغانستان ته استول کېږي ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کېږي. دوی ویلي پاکستان په دې کار سره د ټولو بشر دوستانه او نړیوالو اصولو خلاف عمل کوي چې دغه هیواد لاسلیک کړي. په دې لیک کې دغه راز په پاکستان کې د ویزو د مودې د غځولو موضوع هم یاده شوی چې مخکې موده درې او شپږ میاشتې غځېدله، خو اوس یې یوازې یوه میاشت هم دیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته له رسېدو وروسته د جنورۍ په شلمه امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د دریو میاشتو لپاره وځنډوه. د امریکا د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په تړاو ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشته یو افغان پناه غوښتونکي چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي وویل د ویزې موده یې پای ته رسېدلې او که افغانستان ته ډیپورت شي له خطر سره به مخ شي.
اوس مې ویزه هم ختمه شوې ده او زما لپاره ډېر مشکل دی چې زه هر میاشت ویزه واخلم. دلته زموږ کیسونه دي، هغه که موږ جبرن وایستل سو د پاکستانه یا ډیپورت سو، نو زموږ ژوند ته ډېر لوی خطر دی.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار خبرداری ورکړی و چې که په دې هیواد کې میشت افغان پناه غوښتونکو کیسونه د امریکا له لوري ونه منل شي او یا هم په ځنډ وڅېړل شي، دوی به دغه افغانان د غیر قانوني کډوالو په توګه وپېژني او له دې هیواده به یې افغانستان ته واستوي. پاکستان پریکړه کړې چې د رواني مارچ په 1 ټول هغه افغان کډوال چې د ای سی سی په نوم د مهاجرت ځانګړي کارتونه لري باید دا هیواد پرېږدي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې له پاکستانه د ایستلو عملیات پیل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
امریکایي مرکچانو له اوکراینی چارواکو سره تر مهمو خبرو وروسته په سعودي عربستان کې له روسي مذاکره کوونکو سره خبرې وکړې. امریکایي او روسي چارواکي په اوکراین کې د روانې جګړې چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي د پای ته رسولو لپاره په دغې وخت کې د جزئي اوربان پهداف په سعودي عربستان کې خبرې کوي. نورحال له فیروزي عزیزي واورئ.
د امریکا او اوکراین ترمنځ له جلا خبرو اترو یو ورځ وروسته د روسیې او متحده ایالاتو ترمنځ د دوشنبه ورځې د حمل په څلورمه مذاکرات داسې وخت کېږي چې کیف رغنده بولي. د امریکا او روسیې ترمنځ په خبرو اترو کې د انرژۍ د تاسیساتو او ملکی زیرمو پر وړاندې د روسیې او اوکراین لخوا د اوږدمهاله بریدونو د بندولو، همدارنګه په تور سمندرګي کې د حملو د بندولو په اړه جزئیات مطرح شوي دي. روسي او اوکراینی ډیپلوماتانو د مستقیمو لیدو کتو تکل نه درلود، پر ځای تمه کېږي چې په جلا توګه د متحدو ایالاتو د ټیم سره وګوري. دا خبرې اترې په ډیرو پیچلو شرایطو کې ترسره کیږي، ځکه روسیه او اوکراین یو پر بل باندې بریدونو ته دوام ورکوي او د دوشنبه په ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې په سومي ښار کې په یو ښوونځي او روغتون باندې د روسیې په هوایي برید کې د 12 ماشومانو په ګډون څلور اویا کسان ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د امریکا د ټیم مشري د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا مشر انډریو پیک او د بهرنیو چارو وزارت لوړ پوړی چارواکی مایکل انتون کوي. د روسیې په پلاوي کې د روسیې د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ګریګوري کاراسین او د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو د مشر سلاکار سرګی باسیدا شامل دي. د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف ویلي چې د مسکو او واشنگتن ترمنځ خبرې اترې په سیمه کې د سوداګریزي بیړۍ چلونې د امنیت په ګډون په تخنیکي مسلو متمرکزې وي. که څه هم امریکایي چارواکو سمدستي له اوکراین سره د یکشنبه د ورځې د خبرو په اړه څه نه دي ویلي، خو د اوکراین د دفاع وزیر رستم عمروف وویل چې دا غونډه رغنده او معنا لرونکې وه. عمروف پر فیسبوک په یو پوسټ کې وویل چې رغنده او متمرکزې خبرې وي، موږ د انرژۍ په ګډون پر مهمو ټکو بحث وکړ. نوموړي زیاته کړه د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هدف زموږ د هیواد او خلکو او همدارنګه د ټولې اروپا لپاره د عادلانه او تلپاتې سولې تامینول دي. موږ هڅه کوو چې دا موخه په واقعیت بدله کړو. په سعودي عربستان کې خبرې اترې د اوکراین په جګړه کې د اوربند د رامنځته کولو لپاره د امریکا په هڅو کې یو مهم بدلون بلل کېږي. له دې مخکې دوه اړخیزو خبرو اترو د بېلابېلو پړاوونو ترمنځ د یوې ورځې یا زیاتې مودې واټن موجود و، خو د دې لپاره چې د روسیې او اوکراین مرکچیان په هغه هیواد کې دي چیرې چې دوی له امریکایي لوري سره خبرې کوي، ممکن
دا چارې چټکې کړي، خو کم شمېر خلک په دې خبرو اترو کې د لوی پرمختګ تمه لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د یکشنبې په ورځ په خپلې ټلویزیوني وینا کې وویل چې د دې هېواد د مرکچیانو ټیم په بشپړ ډول راغنده کار کوي، خبرې اترې خورا ګټورې دي او په خبره د پلاوي چارې هم دوام لري. خو زلنسکي زیاته کړه چې دا مهمه نه ده چې نن خپل شریکانو ته څه وایو، بلکې په خبره باید د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین وغوښتل سي چې د بریدونو د درولو واقعي امر صادر کړي. زلنسکي د روسیې ولسمشر ته په اشاره وویل چا چې دا جګړه توده کړې باید ختمه یې هم کړي. له دې سره امریکایي چارواکو په سعودي عربستان کې تر غونډې وړاندې خوشبیني څرګنده کړې ده. د متحدو ایالاتو استازي سټیو ویټکاف د شنبې په ورځ فاکس نیوز ته ویلي چې دا یې فکر کوي په سعودي عربستان کې به د دوشنبې په ورځ خبرو اترو کې پرمختګ رامنځته سي، خو په کیف او مسکو کې کارپوهان چندانې خوشبینه نه دي. د سیاسي چارو پوه سرهی تاران د ازادي راډیو اوکراینی څانګې ته وویل د خبرو حد د اکثر پایلې به د جګړې د درولو لامل سي، خو دا لا څرګنده نه ده ځکه ښایي خبرې اترې تر یوې یا دوه میاشتو وخت ونیسي. نوموړي زیاته کړه تر ټولو زیات څه چې تصور یې کېدای سي هغه دا دي چې ښایي د اوربند په اړه ځینې تخنیکي جزئیات مطرح سي، بیا به د وړاندیزونو په بڼه یو چوکاټ کې کیف، مسکو او واشنګټن ته وړاندې سي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پسیکوف هم داسې څرګندونې کړي چې د خبرو اترو د چټک پرمختګ په اړه یې هیلې کمرنګې کړي دي. ښاغلي پسیکوف د یکشنبې په ورځ وویل نه باید خپلې هیلې زیاتې کړو، ډېر جدي او بشپړ کار په مخکې پروت دی، موږ باید جزئیات وڅېړو. نوموړي زیاته کړې موږ یوازې د دې لارې په سر کې یو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملالۍ یوسفزۍ وایي طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملالۍ بنسټ د یکشنبې په ورځ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته په غبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملالۍ یوسفزۍ هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپانه خپور شوی ویلي
فور فور ایئرز د طالبان هاف ډینایډ
طالبانو د څلورم کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه یې هیڅکله نه منم.
د ملالۍ بنسټ له لوري په خپور شوي لیک کې راغلي چې افغان نجونې هر سهار ښوونځیو ته د تګ پر ځای په یوې داسې ټولنه کې راپاڅېږي چې د دوی راتلونکی یې غلا کړی. ملالۍ بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
سربیره پر دې چې موږ هر امر منونکي وو خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي و وایي سکالي هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مر دوباره باز کنن
زمون خوانزی پرانیزی مونگ هم غاڑو چی ده حلکان پسی رزدکر وکرو او پا راتنگی که ده خپل طولین پا پرمختک که وند باخلو اوس محل مونگ هاگا مرغوی تاورت یو چی پا پنجرو که بندی کرلی شیوی وی هیل ده مونگ لحلات باباسی
بندی اسی مامی خواهیم دوباره باز شیم.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونو واوړي. که څوم نړیوال ادارې د بشري حقوقو مدافع ډلې او افغانانو پر لپسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانستلو سره موافق نه دي.
خوست کې د یو خصوصي روغتیا بنسټ لخوا په روانو خراب اقتصادي حالاتو کې د 1500 بېوزلو ناروغانو د وړیا درملنې ترې ورځنی پروګرام پیل شوی دی. نور هلې په دې راپور کې اورو.
دا ځل په خوست کې یو خصوصي روغتیایي بنسټ د دې ولایت مرکز او ولسوالیو د 1500 بېوزلو ناروغانو د کتنې، لابراتواري معایناتو او هغوی ته د وړیا درملو د ورکولو درې ورځنی پروګرام پیل کړ. د برنامه منتظمینو د دې کار موخه د بېوزله ناروغانو د درملنې په کار کې د خپلې دینی او بشرپالې ونډې ترسره کول، د معیاري درملو دودول او په ځانګړي ډول د کلیوالي او لرو پرتو سیمو خلک د خپل سر درملنې او درملو په زیانونو پوهول وښودل. د یاد روغتیایي بنسټ استاد عمران انگیز مشال رادیو ته ویل
د دغه کمپونو هدف دا دی چې هغه خلک چې بېوزله دي، بې بضاعت دي، سبا ته خپل سری کوم معایناتونه کې خپل سری د ځان تداوی ونه کې، نو د دوی لپاره مونږه دغسې کمپونه جوړ کړل تر څو دوی راشي خپل تداوی او هغه خپل معاینات هر څه په فری یا په وړیا ډول باندې سرته ورسوي.
په ورته توګه بېوزله ناروغان او ناروغ لرونکي د اقتصادي ستونزو په روان حالت کې د درملنې دا ډول وړیا برنامې ګټورې بولي او زیاتوي په خپلو امکاناتو یې ترخاره د راتلو او په روغتونونو کې د درملنې وس نه لاره. یو تن ناروغ فریدالله احسان ویل
د ځاځي میدان څخه راغلی یم. دا چې اقتصادي وضعیت ډېره خراب ده، افغانستان ډېر غریب ولس دی، بیا خاص کر خوست ولسوالۍ مقصد زه خپل مریضي لرم، د رواني ناروغي هم لرم او د معدې تکلیف هم لرم.
ناروغان او ناروغ لرونکي د دې ځای د روغتیا برخې د خصوصي سکتور له نورو بنسټونو هم غواړي چې په دې توګه نورې وړیا روغتیایي برنامې پلي کړي. یو بل تن ناروغ حضرت محمد همت وایي
نورو روغتونونو نه نورو کلینیکونو نه مهیله دا تر څو دغه شان پروګرامونه په کار واچوي او د غریبو د بېوزلو خلکو دغه هغه چې دی په پام کې ونیسي مریضي او تکلیفونه.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوالې ادارې هم په بیا بیا ویلي چې دوی سره د مرستو د کمیدو او په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د اقتصادي حالت له خرابېدو وروسته روغتیایي اسانتیاو ته د خلکو لاسرسی کم شوی او په دې برخه کې ستونزې ډېرې شوي دي. په خوست کې ډاکتران له کلیوالي خلکو هم غواړي چې هڅه دې وکړي له خپل سر درملنې او درملو له استعماله ډډه وکړي. یو تن معالج ډاکتر نورالحق حسان وویل
اوسنه خلکو ته چې کلیوالي سیمه کې اوسېږي نو هغه د نږدې مثلا روغتیایي کلینیک ته لاړ شي تر څو د هغه تشخیص وشي او د دواخانو نه دغه دوا نه استعمالوي، ځکه چې ځینې دوایان وي هغه مشکل جوړوي، مرض یو وي او دوا د بل شفري، ځکه اول حالت یې وروسته مزمن حالت مرض اوړي چې بیا مریضي ډېره سختیږي او تداوی هم سختیږي.
بلخوا یو شمېر نړیوال روغتیایي بنسټونه وایي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ د کچې لوړېدل، د روغتیایي خدمتونو ټیټ کیفیت، د روغتیا له سکتور سره د نړیوالو مرستو کموالي او په لرې پرتو سیمو کې د ښځینه معالجو او متخصصو ډاکترانو نشتوالي په دې هېواد کې د خلکو لپاره روغتیایي خدمتونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
دا کوچنی اختر پر رسیدو سره پلازمینې کابل او شمیرنورو ولایتونو کې خیاطان یا ګنډون کې وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې کاروبار ښه نه دی. نور حال په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د روزي وروستۍ لسیزه ده او کوچني اختر ته یوازې څو ورځې پاتې دي، په پلازمینه کابل او یو شمېر ولایتونو کې ځینې ګنډونکي یا خیاطان وایي سږ اختر یې کار ښه نه دی. د کابل ښار اوسیدونکی او خیاط سیف الله اعظمي چې له تېرو اوو کلونو راهیسې د نارینه او جامې ګنډي، ازادي راډیو ته وویل
تېر کلم زه په
تیر کال نه بیا شش کال زیم ده ده ورستر بلا کاروبار نه زیم پی تو طرف روان ده کمزوری کیگی ورستر بلا کاروبار کم تقریبا دسیو بلا اته سوات رزر جوڑی پولی گندل کو شش کال اندازه نه دیر کمزوری لگی اکا پدا گال روان کو دیر یعنی دیر خیطان ده وست خود سرم مد دی خف خیطان پیشنم چه داده تسمیم لری زیختر نورست دکانی نخرس کی
د ننګرهار ولایت اوسیدونکو او خیاط عبدالحکیم سجاد چې دای لتیرو 15 کلونو راهیسې د دغه ولایت په مارکو بازار کې خیاطی کوي هم ازادي رادیو سره خبرو کې د کار د کمیدو په اړه شکایت وکاوه.
دا د مسکم د مونږه جوړې نه خشتې په تیرو کلونو کې ول دا چې وسه مونږ کارونه اخلو کاریګرم خوشې دي او همداسې کارونه هم نشته دی. تیرو کلونو کې به مونږه زر یو نیم زر دوه زره جوړې ګنډلې دا چې اوس مونږ اوس جوړې ګنډلې هم چې دا سیالاتو کې ګنډلې دي چې مخکې مونږ درې نیم سوه څلور سوه روپۍ اخیستې ول دا دوه دوه نیم سوه روپۍ اخلو هم
دا خیاطان د دوی د کار د کمیدو لامل په افغانستان کې روانه پراخه بیکاری او بېوزلي او د خلکو اقتصادي ستونزې بودی. هغه څه چې د یو شمېر ولایتونو اوسیدونکي هم تاییدوي. د خوست ولایت اوسیدونکي وحید ژمن ازادي راډیو ته وویل
اخترونو او یا نور ورته میلو خوند پخوا په سر نه دی پاتې شوی. خوندونو د نشتون لوی علت ممکن اقتصادي ستونزې وي ځکه خلک په ډېرو سختیو سره د ژوند هغه ولیا ضرورتونه چې دي هغه هم په ډېرې سختۍ سره پوره کوي. دا معلومه خبره ده چې بې شمېره خلک به د اختر لپاره کلي او یا هم نور هغه وسایل چې اړین دي چې باید اخترونه کې کورنۍ ولري
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی حسن هم ورته خبره کوي.
افغانستان اقتصادي وضعیت ته بالخصوص په ننګرهار دلته د خلکو اقتصادي وضعیت وګوري حالت ډېر خراب دي. حتی خلک د شپې لخوا یوې مړۍ ډوډۍ ته اړیان دي. زه دا وایم چې په دې تېرو څلورو کلونو کې به چا ځانته جامې نه وي ګنډلي د اخترونو لپاره. اخترونه د خلکو هېر دي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې مخکې تر دې د نوروز لپاره چمتووالي ته هم خلکو همدا خبره کړې او ازادي راډیو سره یې خبرو کې یو شمېر دوی ویلي وو چې د اقتصادي ستونزو له امله یې نه نوې جامې کړې او نه یې ماشومانو ته هفت میوه جوړه کړې ده. دا یادونې ده چې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو او ګڼو نړیوالو سازمانونو وخت په وخت د افغانستان د بد بشري وضعیت او بېوزلۍ او بېکارۍ راپورونه خپاره کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي سږ 2025 زیږدیز کال کې به 22.9 میلیونه افغانان چې د دغه هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنگونه
په افغانستان کې د کاري فرصتونو کموالی یو لوی ستونزه ده. د اقتصادي وضعیت ورځ تر بلې سختیږي او ډېرې کورنۍ د خپلې ورځنۍ نفقې پیدا کولو لپاره له جدي ستونزو سره مخ دي. که څه هم دلته د روژې په ورځنۍ پلان عموم کې یو ډول دی، اما د روژې د پلان دننه هغه د کورنیو د پلان محتوا یا د هغوی خواړه یا د هغوی د ژوند لومړني ضرورتونه یا وسایل چې دي هغه د اقتصادي مشکلاتو په اساس باندې یو له بل څخه فرق لري. خو بیا هم په هر حال باندې شکر کول پکار دي ځکه روژه د صبر، عبادت او یو له بل سره د مرستې میاشت ده. هم یو هیله او هم یو پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې هغوی تر یو اندازه پورې مالي توانایي لري د هغه کورنیو سره مرسته وکړي چې په دغه روژه کې له لومړي ضرورتونو د کمبود یا نشتون سره مخ دي. هیله ده چې دا مبارکه میاشت زموږ د روح او ژوند لپاره برکتونه راوړي او په ټولو مسلمانانو باندې په خیر په خوشحالي تیر شي او عبادتونه د الله په درگار کې قابل د قبول وګرځي. مخکې له مخکې د ټولو لپاره یو ښه او له خوښۍ او آرامۍ څخه ډک د کوچني اختر غوښتونکي یم.
روژه عموما یو تاثیر درلودونکې میاشت ده په ټولو مسلمانانو باندې او په ټول نړۍ کې. او افغانستان کې د تیرو څو کلونو راهیسې چې اسلامي امارت حاکم شوی دی، اقتصادي وضعیت په ټول افغانستان کې خراب شوی دی. بالخصوص هلمند میشتې منطقه چې ده اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. خلک یې ډېر ناراحته دي او خلک یې ستړي دي. هغه کومې نړیوالې موسسې چې کومکونه کول تر ډېرې پورې د هغوی فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. خلک خوشحاله دي چې امنیت شته، تشویش ته امنیت په ارتباط باندې نه لري. مګر دغه یو مسله چې د اقتصاد ده، اقتصادي بحران ټول افغانستان بالخصوص هلمند ځپلی دی. نو ویلی شو چې خلک ستړي دي او دا ستړیا چې ده دختر او د روژه په خوندې هیڅ نه پوهیږي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته. ملک څنګه چې پوهیږو موږ د کال د یوې غوره مبارکې میاشتې چې د روژې مبارکه میاشت هغې کې شتون لرو. خوشبختانه ته کال روژه هم لکه د نورو کلونو په څیر باندې په خوښۍ او بهتره شکل باندې مخ په تیریدو روانه ده. لکه څنګه چې موږ د روژې مبارکې میاشتې په آخر شپو ورځو کې قرار لرو او اختر هم په رانږدې کېدو دی، نو څومره بهتره به وي چې په دې مبارکو شپو کې د خپلو بېوزلو هېوادوالو لاسنیوی وکړو، تر څو هغوی هم وکولی شي لکه زموږ په څیر باندې، د هغه کورنیو په څیر باندې چې اقتصادي حالت یې ښه دی، د هغې په څیر د خوښیو نه ډکه روژه او اختر ولري.
د ازادۍ میلمه خپرونه درته هم لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي نری رنځ یا تبرکلوز په افغانستان کې د عامې روغتیا پر وړاندې له جدي ننګونو ده. دغه سازمان د دوشنبې په ورځ د نری رنځ د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په 2023 کال کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ له 50,000 زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان زیاته کړه سره له دې چې په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص، درملنې او پاملرنې له 1,750 زیات وړیا مرکزونه موجود دي، خو په ټوکې بیا هم دغه ناروغي دوام لري. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازی او مشر ډاکټر ادوارد ویلي چې هیڅوک نه باید په چوپتیا کې له دې ناروغۍ وکړېږي. نری رنځ یوه د درملنې او د مخنیوي وړ ناروغي ده، او په ټوکې دغه اداره ژمنه ده چې د خپلو همکارانو په همکاري په افغانستان کې د نری رنځ مخنیوي پروګرام پیاوړی کړي. له نری رنځ سره د مبارزې نړیوال ورځ سږ کال د دې شعارو مونږ کولی شو په ژمنتیا پانګونې او اقدام کولو نری رنځ ختم کړو ورمازل شوه. د طالبانو د حکومت د ټول غټ وزارت وایي د تیر 1403 لمریز کال د کب میاشتې له پیل تر پایه د هېواد د اوسپنې پټلې له لارې 3,500 میټریک ټنه سوداګریز توکي لېږدول شوي دي. د وزارت د دوشنبې په ورځ سم وخت په خپل ایکس پاڼه خپور کړي په بیان کې زیاته کړې چې له دې جملې 9,000 ټنه توکي له افغانستان نه صادر شوي دي. د طالبانو د حکومت ټول غټ وزارت خبر ورکړی چې په یاده موده کې د حیرتن بندر له لارې 2,250 ټنه، د اقینی بندر له لارې 4,020 ټنه، د تورغنډۍ بندر له لارې 2,503 ټنه، او د خواف هرات له لارې 1,060 ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد د اوسپنې پټلې له لارې هېواد ته صادر شوي دي. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د ځمکنیو لارو سربېره د هوایي دهلیزونو له لارې زرګونه ټنه سوداګریز توکي له افغانستانه بهر صادرېدل، خو پر د هېواد د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته د هوایي لار ټاکلې شوې چې له امله سلګونه زره ډالرې د افغانستان سوداګرۍ ته زیانونه واړول. د طالبان حکومت د ترانسپورت او چلنو وزارت نن د سې شنبې د افغانستان په 2 ولایتونو کې د شدید ورښتونو خبرداری ورکړی دی. د وزارت د پیژندنې ریاست په خپل ایکس پاڼه د دوشنبې په ورځ خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندوز، بغلان، بلخ، پروان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، نورستان، لغمان، ننګرهار، خوست، پکتیکا، زابل، هلمند، روزګار، دایکنډي، غور، هرات، فراه، بادغیس، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې سالنګونو په ګډون د واورې تیز باران، بادونو او سیلابونو اټکل شوې ده. د وزارت داسې وخت د دې شته د رښتونو خبره کوي چې د افغانستان اکثره ولایتونه ساړه او خلک یې د بد اقتصادي وضعیت له امله ډېرنې بشري مرستو ته اړتیا لري. وروستۍ خبر دا چې امریکایي او روسي چارواکو د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې خپل خبري ساعتونو ته دوام درلود پای ته ورسولي. د خبرو اترو مرکز په تمرکز په تور سمندرګي کې د اوکراین او روسي ترمنځ وبن په ترلاسه کېدو بو. واشنگتن هیله مند چې دا خبرې به د سولې پراخو خبرو اترو ته لار هواره کړي. خو په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې غونډه روانه وه او یو اوکراینی پلاوی هم پکې برخه اخیستې وه، د دوشنبې په ورځ روسي راکټي بریدونه په اوکراین کې خونځي او روغتون زیانمن کړل او کابو څلور اویا کسان یې ټپیان کړل.
آزادی میلمه
سلامونه د ازادي میلما خبرونه ته خرغلاست. نن له داسې وی میلمنی سره خبرې کوم چې له هلمند څخه خپل د ژوند بریا لارې پیل کړلې. هغه له هلمند څخه پیل وکړ او نن په لندن کې خپل د کاروالې شپې ورځې تیروي. سلامونه غلی شګوفی بارګزی، ستړ مشي په خیر راغی خبرونه ته. هغه بارګزی ک په پیل کړه ته د خپل د ژوند په تړه وای.
سلام حسین جان، تاسو ته او تاسو د رادیو طریقې ټول اوریدونکو ته دې سلام یو. خدای دې چې دا په هر ځای کې چې جوړ خوشاله اوسئ. نو زه جان زه خپل پاره نو ډېرې کسان به څه ناڅه زما سه یو څه شتاف به لري د هلمند ولایت څخه څه ناڅه هزاد خپل دې معرفي کړم. زیږېدلې مې زیږون مې په کابل کې سو د هلمند ولایت څخه یم.
بلې، شګوفه جانې د خپلو د زده کړو په تړاو کراته وایي چې لومړنۍ زده کړې دې کوم ځای کې پیل کړلې؟
خپل لومړنۍ زده کړې مې کابل کې تقریبا مکتب کې مې شروع کړل. خپل دولس کال مکتب مې افغانستان کې خلاص کې، کابل کې مې خلاص کې. دغې نه وروسته بیا مې اقتصاد پوهنځي کې یو خصوصي پوهنتون کې مې هلته زده کړې شروع کړلې. اقتصاد پوهنځی مې هلته خطب کړې. دغې نه وروسته نو ځینې اداراتو کې ما کار کاوه او په دغه رشته کې چې ما درس ور په دغه برخه کې ما فعالیتونه درلوده. او دغې پر سربېره چې ما زما کوم رشته کې چې کوم پوهنځي کې ما درس ویلی و دغې پر خلاف زه ولاړم. رسانی برخه کې فعالیتونه وکړل، سینما برخه کې فعالیتونه وکړل، څه چې ما شوق علاقه ورسره درلود. او زما د مور خوښه وه چې یو لورې یا هم یو اولاد یې دا برخه مخته ویسي یا نه ویسي.
بله، شګوفه جانې، پر دغه بهیر باندې به تاسو نه بیا هم خپل پوښتنه ولرم. پر دې باندې ډېر زیات وغږیږو چې څنګه مو دغه دوه جلا مسلکونو ته مخه کړله. اوس کراته د خپل دغه راتک مسله راته وایي چې له هلمند څخه څنګه کابل ته لاړلې؟
حسین جان، زما ژوند کابل کې وو او تقریبا هلمند کې مې ژوند نه دی کړی. پلار مور مې هلمند کې دی ژوند کوي. خو څه چې دغه سه مثلا فامیلونه چې راغلي وو کابل ته، او د پلار مزیفه مې چې په کابل کې وو، نو موږ مجبور شو چې مثلا فامیل مې پلار مور مې هم دوی راسي افغانستان ته، کابل ته راسي، کابل کې ژوند زندگی شروع کو. او زه خپل درسونه پاتې ژوند زندگی افغانستان کې کابل کې مختویس.
ډېر ښه. کابل ته چې کله راغله، لکه څنګه تاسو ویلي چې دلته کابل کې پیدا شوې، وزېږېدلې په کابل کې، دغه ځای څخه دغه د زده کړو بهیر په تړاو هم کله چې تاسو په مکتب کې وای، څه فکر مو کاوه چې که غټه شي هماغه غوښتنه چې تاسو مور درلودله چې باید هغه ورته پوره کړي؟ کنه تاسو خپله په فکر کې مو داسې کومه رشته وه چې باید په هغه رشته کې تاسو درس وای، په هغه رشته کې ډېر ځای پرمختګ وکړي او لاسته راوړنې ولري؟
تقریبا د مکتب دوره کې ما په پتی ذهنیت فکر وم چې زه باید یو ښه معلم او ښه استاد اوسم، زده کوونکي اوسم، شاګرد ولرم. پر دې چې ما ډېر ښه استادان درلودل، هر څه چې ما ژغه وړه خو ته دې پلامونه یې ډېر مې مینه د استادۍ سره و چې زه یو استاد اوسم. مثلا دې فکر مې نه کوي چې زه به په راتلونکي کې به زه یو ژورنالیست به اوسم، یا هم زه به په تنې برخه کې فعالیتونه ولرم، یا هم په سینما برخه کې زه فعالیتونه ولرم. ځان دم په ځای نو پر دې چې ما مور درلوده، او کله چې زما خپل د مور ستونزې لیدلې، خپل د مور مشکلاتونه لیدلې، چې د خپلو خپلوانو د خواسه اندا چې مثلا زما د پلار د خواسه ډېر ممانعت ورته کېدی، ولې څه چې زما مور شوق علاقه ورسره درلوده، دې هنر سره، دې کسب سره، نو دغه ټول سختیانې خپل پر ځان تیرولې، او غوښتل چې خپل ځان هغه هیلو ارزو ته چې لري هغه ته خپل ځان ورسوي. نو کله چې خپل د مور مشکلاتونه مې لیدل، ما نه غوښتل چې زه په دې برخه کې فعالیت ولرم. ما غوښتل چې ما زه یو ښه استاد اوسم. خو د وخت په تېرېدو سره مکتب هم خلاص شو، پوهنتون ته ولاړو زده کړې ته، چې اقتصاد پوهنځی اصلا ما امتحان د کانکور ورکړی و. زما په څرتوی په انتخاب کې اصلا نه و، ولې څه چې ما نمرات اقتصاد پوهنځي سره برابر و، نو زه مجبور شوم چې اقتصاد پوهنځی ووایم. او ما ته ډېر ښه یو لویه تجربه سو د ژوند دپاره. یو ټول زده کړې د انسان دپاره یو تجربه ده، یو کسب دی، کولی سي په هره برخه کې فعالیتونه ولري. خو مهم ده چې هغه کوڅه چې شوق لري دغه ته ورسېږي. خو برعکس زره له اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې وکړلې، هغه کې مې درس وویل، او دغې په تړاو سره زه ولاړم ادارات کې مې خپل کار پیل کړ. نو دنه دغه کارونه مې مخته وړله، او دغه پر سر بیره شوق مې درلود. مثلا څنګه چې کله چې ما مور په فلمو سریالونو کې کار کوي، او دغه ډرامې چې ما کتلې، ما ډېر خوند راکوي چې څنګه شخوان کې او ماته داسې یو فکر و چې دا څنګه ستیږي څنګه کیږي سبه حالت ما نه ولیدلی ماته یو سوال و بیخي چې داسې رقم باید ثبتیږي نو د وخت په تیریدو سره یو داسې یو زمینه راته برابره سوه چې زه په یو لنډ اعلان کې کار وکړم هغه زما د مور یو نږدې ملګري چې په اعلاناتو کې یا هم په پروډکشن کې کار کوي پیشنهاد یې وکړي کله یو ورځ ما د مور ثبت وه زه ورسره تللی وم نو هغوی زه لیدلی وم چې بس ما مور ته یو ورځ پیشنهاد کړی و که دې لور غواړي موږ غواړو چې په دې برخه کې یا په دغه اعلان کې زموږ سره کار وکړي نو زه ډېر نادله وم کله چې ما مور راته زنګ ووایي داسې یو کار دی غواړي او کې شوق لري نه لري که ما مور ډېری کړه چې اولادونه خپل خوښې ته باید ورسېږي
بله بله شګوفه جان وړاندې تاسو وویلې چې ستاسو مور په سینما کې کار کوي هغوی هم یوه هنر پیشه پاتې سوې ده او تاسو یې د هنر پیشې لور استئ تاسو ویلې چې هغوی له ډېر سخت او ستونزو سره مخامخ وه ستاسو د پلار له طرفه ډېر زیات له مخالفتونو او نیوکو سره مخ سوې چې ګواکې هغه باید په سینما کې کار ونه کړي په فلمونو کې باید کار ونه کړي سریالونو کې باید کار ونه کړي سره له دې چې ستاسو مور دومره ستونزو سره مخامخ وه څنګه تاسو دغې البته دغه مسلک ته لاره پیدا کړله پلار مو تاسو سره مخالفت نه کوه
تقریبا کله چې زه نوی اعلان ته ولاړم اولین اعلان مې ثبت کړي یو څه ویره مې درلوده چې ما به زما پلار راته څه ونه وایي نیوکه راباندې ونه کېده خو خوشبختانه کله چې مې اعلان ثبت شو تر هغه وخته مې له پلار ته غږ نه و کړی کله چې اعلان مې نشر ته ولاړی نو یو شپه و فکر کومه تلویزیون ته ناست و کوم ډرامه مو کتله چې د ډرامې په پټ کې دا زما اعلان راغی دا اعلان چې راغی نو پلار مې وکړ وایي دا ته نه یې نو زه ایران په بیرته لیوم اخر ما نازه نه ما یاد ته چې وکړه کتله ولا ما شدي خپل وای ولا پلا ولا تجربه دې مته ولا شدي لو په ولدا خپل نخت شم مخته وړې دي زه هلته تقریبا د مور په هیڅ په غیلان کې دی واکسین اعلان و د یونیسف چې ما په کار کړی و دا غمی هولین اعلان چې ما ته په ژوند کې یو تجربه یو ښه خاطره پاتې کې چې زما هولین اعلان دی واکسین نو دا غنه ورسته کله چې زما د مده په اعلان ته چې کار وکړ کله نه څه کله پلار می وایل چې نه قوم براته سوی چې لوریم لاړه پر سنوی کې په اعلانات کې کار کوي یا په سینما کې کار کوي زه به قوم دی به سوی خوشبختانه قوم هم څنګه څنګه خزینه خبرې رسیدلې ولې زه په قصه کې نه وم نو خلاص هر څه چې و سخت یاري زما مور ته کړې او زما مور ډېره سره ولاړه وه دغه په سر بیر زما مور ما پلار ته مور مې ډېر قناعت ورکوي چې پرې نجونې خپل پیشرفتو کې خپل په خوښه خپل مسلک مخته یوسي هغه سې خوښېږي چې بل پر نه دی که غواړي مثلا په اعلاناتو کې کار وکړي هم په فلمو سیریالونو کې کار وکړي ته په دې ټینګار مه کوه د شریعت سره برابر په حجاب برابر په اسلام برابر اختره کړده مثلا دوی ناروا کار نه کوي چې اختره کړده تا ته قوم ګوته ونی سی یا هم خپل خپلوان ګوته ونی سی نو دا غیب سرپیره پلار می مور می دیم سر رضایت مور می راضی و پلار می هم راضی سو دا غبا ته یو ډیر ښه خوشحالي و ډیر یو لاست راولنه و چې پلار می راضی سو نو بیا ستاسو زده نور اعلانات کې می کارو کې او دا غ اعلانات ډیر سو بت جزا په سیریال کې لار پیدا کړو
بله که څنګه تاسو خپل دغه بهیر ماته تشریح کړو چې څنګه مو مسلک ته مخه کړه او څنګه راغلی څنګه مو په دغه کډوالۍ ژوند کې هغه خاطرات یا ترازی کې نرځي کې دی بهیر نه راته وایي چې د کډوالۍ ژوند مو څنګه پیل کړو څنګه دغه پریکړه مو ونیوله چې افغانستان څخه راووځي او د کډوالۍ ژوند غوره کړی
متاسفانه په افغانستان کې که شرایط سم وای د نجونو د ښځو لپاره د ترس د کار د کار کول زمينه برابر وای زه مطمئنه یم چې یو انجلی یا یو شزه هیڅ کله نه غوښته یا هیڅ کوم افغان نه غوښته چې خپل د هیواد یا خپل د خاورې سوزي او کډوال نسی د سیو ملک تراسي چې نه په دود نه په فرهنګ نه په هیڅ څه هم خبر نه یې او د سیو انسان چې نوې یو ماشوم خپل د مور راځي چې جد نړۍ ته راځي او په هیڅ څه نه خلاصېږي دقیقا هر یو چې خپل د وطن خپل د خاور څخه وتل د داستي او حالت لري خو متاسفانه د افغانستان بد شرایط د افغانستان بد کوم نظام چې پر افغانستان اوس مهال حکومت چلی او پاکستان ته اوس روان دی، زما دپاره ډیر سخت تمامه سو، ورځې ورځ تر بلې حالات راباندې تنګېده، حوزه اړین سو، مجبوره سوم چې خپل هیواد پرېږدم، خپل خاوره پرېږدم او راسم انګلستان کې زندګي پیل کړم.
بله، دیوی لوبغاړې په توګه، دیوی افغانې پیغلې په توګه باندې دا پرېکړه که څه هم تاسو ته سخته وه چې راووځئ، بالاخره دا بیا څومره تاسو ځوروي چې په افغانستان کې تاسو یو شخصیت وئ، په افغانستان کې تاسې خپل نوم درلود، تاسې خپل مسله کې کار کوو، خلاصه تاسو هر څه درلودل، ولې هغه هر څه مو پرېښودل، راغلل په انګلستان کې مو داسې ژوند پیل کړ چې هغه له صفر نه باید یو کس شروع کړي، دا څومره تاسو وزورولې دغسې وضعیت؟
تقریبا داسې وګور چې دی په انسان چې یو څنګه مثال درکم، یو کلک یو شی در باندې خوري او یو پلا دی یا یو ځل دی داسې پاشان پاشان کې یا تیت دی کې ټول بدن دې له منځه یوسي. د هغه انسان دپاره کله چې وطن پرېږدي، خاوره پرېږدي، دغسې یو حالت دی. نو دې زه چې راغلی یم اوس، زه مجبوره یم د نوي به سمه ده، څه نه څه د انګلیس ژبه اسانه ده، خو بیا د هیواد ته جنرال کوم تحصیلي اسناد لرنه را مجبوره چې دلته به موږ درس وایو، بیا به خپل ځانه لکه افغانستان غوندې چې په افغانستان کې خپل ځانونه برسوو، په ټولنه کې به باید موږ شناخت پیدا کړو. او ماته ډېره سخته تمامې ده چې ما خپل ټول هر څه پرېښول، کار، همکاران، دوستان، مسلک او څه ناڅه شناخت مې چې ما په ټولنه کې پیدا کړی، دا ټول ورځ تر بلې وخت چې وینم شناخت مې په ټولنه کې له منځه ځي. ډېر مایوسه کېږم، ډېر زیاته ځورېږم، کله ناکله کوتاه کښېنم، ژېړېږم، ډېر حالت ده، حالت مې ډېر ژېړېږي. او وخت چې وینم ځینې پخصو سیریالونه او فلمونه چې ګورم، په دې فکر کې زه ژر تر ژره باید په دې کوم ځای کې چې راغلم دلته د هر څه امکان د ښه ژوند، د کار، د پرمختګ زمینه راته برابره ده. ما د افغانستان په بد حالاتو کې، د حالاتو کې، د افغانستان په هغونده دودو انانو سنتو کې چې ما وکړه سه ځان راپورته کړم، په ټولنه کې څه نه څه شناخت پیدا کړم. نو دې اوس په دې ملک کې چې راغلی یم، دلته زه باید کوشش وکړم چې په ټولنه کې وکولی سم خلک ما وپېژني، او د خپلو خپلوانو، دوستانو، هیوادوالو ته د خیر جوګه وګرځم، او زما د مسلک طریقه زه وکولی سم ډېرې خلکو ته، په خصوص هغه مېرمنې چې فعلاً په افغانستان کې پاتې دي، هغوی ته زه وکړم ته یو څه نه څه زمینه ورته برابره کړم چې که د کار یې، که د تحصیل یې، او که د آنلاین کارو سي، چې زه ورته برابرې کړم او خپل هغه هیلو ته ورسیږي. زورول لري، سخته ده، هر چا دپاره سخته ده، ما دپاره هم سخته ده، خو بیا هم خپل زړه ته، خپل ځان ته تسلي ورکوم چې زه بیا هم کولی سم خپل ځان ودروم، بیا خپل په پښو خپل ځان درولی سم، پرمختګ وکړم، په دې هیله چې زه راتلونکی مې روښانه.
بله، شګوفه جانې، که څه هم په ویلو کې تاسو ویلي چې هم مو ژورنالیزم کې کار کړی، هم تر څنګ سینما کې تاسو کار کړی، دواړه مختلف مسلکونه دي، خورا ډېر زیات لوی واټن په دې کې موجود ده. کوم ته ډېر زیات تاسو اولویت ورکوئ؟ په کوم برخه کې ډېر زیات ځان احساس د راحتۍ کوئ چې هغه کې ډېر ښه کولی سئ وځلیږئ؟ هغه سینما وکنه د ژورنالیزم برخه وه؟
د سینما برخه کې زه ډېر ښه راحت وم، پر دې چې په هغه کې مې ډېر تجربه درلود. څه نا څه ما یو کال یو نیم کال هغه لنډ لنډ اعلانات کې کار کړی، په ډیالوګ، پر کامرې، په مایکو، دې شیانو ښه ډېر ښه آشنا شوی وم. د هغې پر سربېره زه رالمه، ما مسکې یوازې په ژورنالیست برخه کې یوازې سیمینارونه او ځینې کنفرانسونه اخیستي دي. مثلا زه ولرې زده کړې په ژورنالیزم کې نه لرم، زه کوم مدرک دی او ژورنالیزم کې نه لرم چې زوم زه واکن سر ژورنالیست یم، زه یوه مدرک لمه یم او ژر زده کړې کړي نه، متاسفانه تامې نه دي کړي. څه نه څه ما سیمینارونه اخیستي دي، دغه سیمینارونه زه اړ شوم چې راستم یو پیشنهاد راته اوس چې زه راستم په رسنیو کې فعالیت ولرم، ژورنالیزم یا هم یو د خپرونې پورې پرزنتاره سم، پرزنتري محتوی سم. یو څه ماته سخته واکن کله چې هغه ولې خپرونې ته مې فکر کوم چې زما اټس کله دې برخه کې مې فعالیت نه وکړ، دې برخه کې مې تجربه نه درلوده، او زه راځم د فتن یو لوی خبرونه چې اختري زه خبرونه و دلمر ما هغه مخته ویوړه. ډېر مې ډار درلوده، تر دې حده پورې چې نه فکر مې کوه زړه مې ډېر تکان لوده، هسې چاري چې فکر کوي د زړه مې د خولې راوسې، ډېر مې بېرېدلی وم. او استاد شمس الله دې د ژوند په ټول چارو کې بایا لري، زه زموږ د پروډکشن مدیر و، نو د په هډفون کې ما سره په غوږ کې راته ویل چې شکر جانې ارامه او سره ریلاکس وشه، نه پس وسه چې تر وز ارامه سوم، بیا د ډېر ماته پېشنونه راکول، ډېر ښه نظریات یې راکول، ډېر ښه ورته انرژي یې ماته راکوله چې زه باید په سټیج باندې باید خپل ځان راحته کړم.
بله،
نو دغه نو ستاسو اخترز خبرونه مختلف، هغه اوله تجربه مې د ډېر ډار ډک د ډېر غټ تجربه سره خبرونه مختلف، دغه نو ورسته لښ بیا ستاسو خبرونه مختلف او ما تاسو په دواړو کې ډېر راحت خبر ځان احساسه ول مې په رسنیو کې او څه په سینما کې دواړه ما ته دي سول تقریبا.
بله بله، شګوفا جانې که څنګه تاسو ویلي چې تاسو راحت سینما برخه کې ډېر زیاتوي، په کومو فلمونو کوم ډول سریالونو کې موږ کار کوو؟ اوایل کې که تاسو ویلي چې یو وړو او کوچنیو اعلاناتو نه مو پیل وکړ، بیا چې سینما هنر او په دغه نړۍ کې تاسو ور داخله شئ، کوم ډول فلمونه کوم ډول سریالونه ول چې تاسو پکې کار وکړو؟
زما ما ډېر فلمو کې کار نه دی کړی، تقریبا یو سیریال مې د ګلچیرې په نامه چې اولین سیریال مې و، اولین کار مې و چې زه په یو لویه پروژه کې کار کوم چې هغه ګلچیرې سیریال و، ما رسنۍ د خواسته ثبت سو او یوټیوب د لارې نشر ته ورسېده. ډېره ماته ښه تجربه وه په ژوند کې. د هغې نه وروسته کله چې نور پېشنهادونه ما ته د نور سریالو راورسېده، خو متاسفانه د افغانستان شرایط پر ما وخت راباندې تنګي وکړه او نسم وکولی چې زه نور په افغانستان کې پاتې شم. نو اړین سوم چې زه هېواد پرېږدم او راسم بهرني هېوادو ته.
بل څنګه تجربه مو وه چې اول ځل باندې په داسې یو سیریال کې کار وکړي چې هغه ستاسو اولی تجربه وه، کار کول پکې څومره ستاسو لپاره راحت و؟ د هغه سیریال چې تاسو پکې کار کړی انګیزه یې څه وه؟ د افغانستان د نجونو لپاره څه ډول یو پیغام ځان سره درلود؟
د ګلچیرې سیریال داستان یا هم د ټولنې هغه قطو چې متاسفانه ډېری کسان ځینې متپنه په خپل کابل کې او د کابل د باندې ځینې ولایتونو کې داسې یو دود او رسم رواج دی، ان په پخوا هم د اوسو مهال کې داسې ورځ په ورځ لا هم ځینې رسنۍ کې وینو چې زیاتېږي چې د نجونو څخه مثلا د واده کولو چې کله انجلۍ واده کوي، کله چې یو هلک واده کوي، د ژوند ملګری انتخابوي، دوی ته د دې حق نه ورکوي چې خپل د ژوند ملګری انتخاب کړي. او د ګلچیرې داستان د دې سو چې زموږ د ټولنې حقیقت ته په تصویر ایستلی و چې یو انجلۍ د خپل د خاوند د راتلونکي خاوند انتخاب حق نه لري، او یو هلک هم چې د دې حق نه لري چې خپل مېرمن انتخاب کړي، او دوی ته فامیلونه انتخابوي، فامیلونه د دې تصمیم نیسي چې څوک ورته انتخاب کوي او دوی واده وکړي. او د افغانستان د ټولنې یو واقعیت چې موږ په تصویر ویستې، او د دې پای د ګلچیرې سره پای د غونډونو او هغه لوکانو ته د پیغام ورسوي چې څه کولای شي خپل د ژوند تصمیم په خپل ونیسم، چې پلار او مور فامیل دېستا ولې ژوند ستاسو دې تاسو کولای شي خپل تصمیم ونیسي، نه دا چې خدای نه کړی یو څوک درته تصمیم ونیسي او په راتلونکي ستاسو ژوند زندگی په تاوتریخوالي یا هم په ډیره بدبختۍ باندې روانه اوسي. نو دغه پیغامونه ډلو تر دغه سربېره ډېر شپه په کوم چې انجلۍ ته هغه پیغام رسي چې خپل انتخاب باید وکړي، حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي، هلک حق لري چې خپل د ژوند تصمیم ونیسي.
بله، د دغه سریال ثبت څخه کراته وای چې آیا پندغه د طالبانو نوې دوره کې تاسو دغه سریال ثبتو که احیانا پندغه دوره کې وو؟ د سریال ثبتول څنګه مو راحت او کناستو زمان کارو، ځکه چې هلته زیاتر موارد ته اجازه نه ورکول کېدله، انجونو حق نه درلود چلته په لوس مخ باندې په سکرین کې راځای راشي، بیا دا چې سریال کې کار کوي، فلم کې کار کوي، په دغه دوره کې څومره سخت وو؟
د طالبانو تقریبا فکر کوم څنګه چې درې پنځه شپږ میاشتې تېرې شوي وه د راتګ څخه چې ما د ګلچیرې سیریال پېشنهاد راته وسو، او زه د دې سیریال مرکزي نقش ته انتخاب سو، له موضوع لاره ما په دې برخه کې مې ولوبېدم. نو ویره مې درلوده، ترس مې درلوده چې پر دې چې د طالبانو رژیم و د طالبانو دوره وه، ځینې نیوکې وې، ځینې قیدات و، د اطلاعاتو فرهنګ د خواسه، خو د هغې پر سربېره فامیل مې همېشه درته مخکې مسلم سره مې ډېر مور مې را سره ولاړ خو بیا هم پلان می په دې برخه کې بیا هم دلته ماته ډېر نیوکه نیواله چې په دې چې څه ناڅه موږ چې سیریال سپته وای زه به کله ناوخته د شپې راتلم کله هم سهار وخته به زه باید د کور وتلی وای سیریال به مې سیار سپته به مې ځان رسولی وای خو د هغې په سره بیره امنیتي سکیورټي راسره وه د خپل دفتر د خواسه او اجازه مثلا د امر بالمعروف او اطلاعات فرهنګ د طالبان د خواسه هم اخیستل سوې وه د حجاب سره د هغې په سربیره هم نمارسانه که ځینې نور سیلانونه یې هم ځینې وګوري ډېری یې د جمهوریت په دوره کې هم چې ثبت شوي دي په حجاب برابر دي او سختیان یې درلوده بې سختي هېڅ کار اسانه نه دی ولې بیا هم کوشش مو وکړه چې په څه طریقه په ښه ډول مو دا سریال پای ته ورسوو د ډېرو سختو مشکلاتو سره سم.
بله بله په مهاجرت کې که زمينه برابر سي یا تاسو په دغه فکر کې یاست چې افغانستان کې راوتلی سي اوس په همدغه مسله کې تاسو باید وځلې کې تاسو باید نورې لاسته راوړنې ولرئ په نورو فلمونو کې کار وکړئ په نورو سریالونو کې کار کوئ تاسو یو زمينه کې برابر شي امداسي چې باید کار وکوئ
یعنی وخت ډېر په تمه یم ډېر په جستجو کې یم دلته ځینې وخت کله چې زه کار نشته زما دوی ته دلته تیاتر یا هم سینما برخه فعالیتونه لري چې ځینې کسان درسونه په دې برخه کې وایي او په تمه یم چې زه یو ورځ ماته دا پیشنهاد وسي چې زه یا هم افغاني سریالو کې زه ولوبېږم یا هم د دې خپل یا هالیوډ یا بالیوډ کې زه وکولی سم په دې برخه کې فعالیت وکړم وځلېږم او دا به ټول نړۍ ته په خصوص افغانستان او افغان ښځو ته یو لوی افتخار یې پر دې چې هغه د نن او د طالبان په دوره کې ډېری وخت ګزارشونه او ځینې راپورونه به مو موږ لیدلي چې د افغان نجونې څومره ډېر فعالیتونه یې په رسنیو کې ښوولي دي په ورزشي برخه کې حقوقي مثلا بشري حقوقي فعالان یې دي خپل لاسته راوړنې ښولې کرکټ برخه کې چې مثلا تازه کرکټ نجونې راله ولوبېدله او زه غواړم چې یو ورځ یو افغان نجلۍ چې زه اوسمه په دې برخه کې فعالیت ولرم او افغانستان افغان ښځو ته یو لاسته راوړنه راوړم.
بله راتلونکي پلانونه په اړه که راته وایي چې پلانونه په راتلونکي کې څه دي څه په نظر کې لري؟
راتلونکي د خیر سره اوس فلم په کوم ځای کې چې موقعیت لرم د خیر سره کوشش کوم چې خپل لا هم زده کړې مې پورته کړم غواړم د دې پلا زه سم د اقتصاد پوهنځي کې مې زده کړې کړې دي ولې د دې پلا زه غواړم په سینما برخه کې په تیاتر کې دي کې زده کړې ولرم درک ولرم او تر اوسه زه کولی سم په ښه لوړو ځایو کې سینما برخه کې لاره پیدا کړم پر دې چې دې ځای کې چې دی باید لوړې زده کړې ولري اکټینګ دې ډېر ښه اوسي اکټینګ دې زده اوسي په هر حالت خوشحالۍ کې غم کې بې تفاوتي کې په هر څه کې باید حس و حال دې اکټینګ دې او دغه پر سربېره ډیالوګ دې احساس ټول باید ځان ته وساتي توجه ورته ولري نو غواړم په دې برخه کې مسلکي زده کړې ولرم او لاره پیدا کړم په سینما برخه کې.
بله یو بل مسله چې هغه د هر افغان نه هیله ممکن پاتې شي ستاسو لپاره که افغانستان کې بیرته زمينه برابر شي داسې وخت راي شي چې هلته تکولی سي په ډېر راحتۍ سره خپل همدغه هنر کې د وځلېږي کار وکوي چانس برابر شي چې به ته افغانستان ته لاړ شي آیا تصمیم لرئ چې لاړ شي او په وروستیو کې راته له خپل احساس هم کوئ چې له خپل هنر نه لرې پاتې سوي هر ورځ خپل سریالونه ګوري هغه اعلاناتو کې چې تاسو کار کړی هغه اړوي په یوټیوب کې ګوري څومره د درد احساس درکوي څومره د دې احساس کوي چې آی کاش اوس په افغانستان کې خپل هنر ته دیدمه ورکړی وای
او که یو ورځ داسې یو فرصت راته برابر سي او د افغانستان کومه زه چې اوس روان دي پر ښځو پر نجونو ډېر تنګ حالت چې پر نجونو روان دي په افغانستان کې که دا حالت اوسي متاسفانه نسم کولی دغه حالت چې زه د افغانستان نه وتم که افغانستان یو وخت وینم چې واقعا نجونې د تحصیل د کار د زده کړو اجازه لري پرمختګ ته اجازه لري نو که یو وخت ماته دې زمینه برابر شي زه خپل هېواد ته بېرته ولاړ شم او د افغانستان په سینما کې زه فعالیت ولرم بیا هم د افغانستان په محیط کې د افغانستان په چاپېریال کې زه سینما ته په فلم کې یا سیریال کې کار وکړم یعنی واقعا ماته د افتخار ځای دی د هغې پر سربېره چې زه خپل د احساس پاره وایم څنګه څه وسه هر څه چې راځم هندي بالیوډ فلمونه وګورم هالیوډ فلمونه وګورم خو افغاني فلمونه افغاني سرونه یو جلا خوند لري یو جلا احساس لري یو جلا سړي ته ښه خوند ورکوي کله چې زه څنګه څه د افغاني فلمونه او سرونه چې زه ګورم داسې احساس کوم چې زه د اوسم زه په افغانستان کې ژوند کوم خپل د افغانانو په منځ کې یم د خپل افغانانو په شاوخوا کې یم خپل افغانستان کې یم خو متاسفانه داسې څه نهشته ډېر مې ځورېږي واقعاً مې ډېر ځورېږم خو خدای دې وکړي چې زما هېواد وال زما افغان نجونې برقرار سي زما هېواد برقرار سي آزاد سي بیا زه وکولی سم خپل هېواد ته ولاړ سم او په دې مسلک کې په دې هنر کې زه فعالیت ولرم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې شګوفه جانې دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
قربان مننه ژوندۍ اوسې حسین جانې چې زه خوشحاله سم ستاسو سره په خپرونه کې درسره وم او څه نا څه بېرته هغه تېر یادونه هغه تېرې خاطرې هغه تېر کارونه را یاد کړم او ماته ښه احساس راکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ اوسې.
سلامت
اوسې. مننه.
azadiradio.com ساعت